شنبه د وری درويشتمه د اپریل یو لسمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماخام تر و بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 0.15 هم نیولای شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه نجیه ساپه استاسي قربانه يم. تخنیکي چارې رامین کاکړ مخته وړي. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې به واورئ چې افغان حکومت د پاکستان هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د اسلامي دولت داعش سخت دریځي ډلې د خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي دی دغه هیواد ته وسپارل شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ډي وي نادر څخه اورو.
د خبرونو سرټکی د بخنی نړیوال سازمان یا منیسټری انټرنیشنل لا افغان دولت غوښتي چې د خزینه زندانیانو راخوش کولو ته د لومړي توب ورکړي. د جوزجان ولایت چارواکي د خماب ولسوالۍ د کنټرول بیرته اخیستلو خبر ورکوي. د روسیې د سایبیریا په ایرکوتک سیمه کې په یوه زندان کې بندیانو نافرمانی پیل کړې ده. د وضعیت کنټرولولو لپاره ځانګړي ځواکونه دغه ځای ته ورغلي دي. د خبرونو تفصیل. د بخنی نړیوال سازمان یا منیسټری انټرنیشنل لا افغان دولت غوښتي چې د خزینه زندانیانو راخوش کولو ته لومړی توب ورکړي. دغه سازمان د جمعې په ماښام په یو خبره خپره شوې اعلامیه کې لیکلي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د بندیانو د راخوش کولو په اړه د افغان ولسمشر امر باید ژر تر ژر عمل شي. دغه ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د کرونا وایرس له خپرېدو سره دا ناروغي ښایي زندانیانو هم لار عمومي. په اعلامیه کې د بخنی نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د رئیس بیرج پتنایک له قوله ویل شوي چې لس ورځې وشوې چې افغان ولسمشر د زندانیانو د راخوشي کولو امر کړی، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د هرې ورځې له تیرېدو سره خطر مخ پر زیاتېدو دی. په اعلامیه کې راغلي ښځینه زندانیانې په ځانګړې توګه له خطر سره مخامخ دي، ځکه ډېری یې کوچنیان لري. د بخنی نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې توپیری چلن هم کیږي او له همدې کبله د ښځو د راخوش کېدو موضوع لا ننګونو سره مخ ده. شاوخوا دوی ونې مخکې افغان چارواکو خبر ورکړ چې د ولسمشر د یو فرمان لمخې به له 9 څخه تر 10 بندیان چې ډیری به یې ښځې او کوچنیان وي د افغانستان له زندانونو راخوش شي. د دې اقدام هدف د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوي یاد شوی دی. دا فرمان له هغه بیل دی چې د طالب زندانیانو د راخوش کولو په اړه دی. د جوزجان ولایت چارواکي د خماب ولسوالۍ د کنټرول بیرته اخیستلو خبر ورکوي. د جوزجان د والی ویان المعروف ازر ازادي راډیو ته وویل حکومتي ځواکونه پرون د جمعې په ورځ د ولسوالۍ د مرکز کنټرول ترلاسه کړ. د ښاغلي ازر په وینا امنیتي ځواکونو په خماب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات د پنځشنبه په ماښام پیل کړي.
عملیات به سرعت ادامه دارد. فعلا جنگ به درگیری در قریه
عملیات به شدت دوام لري. تر وسه په بوساغه کلی کې جګړه روانه ده. مخالفانو د مقاومت توان نه درلود او له سیمې وتښتیدل. هغوی ته درانه تلفات اوښتي دي. خغلی ازر سخت دریزو ته د وختو تلفاتو په اړه دقیق معلومات ورنکړل. طالبانو تر وسه په دې اړه سنې دی ویلي. طالب سخت دریزو شاوخوا 3 کاله مخکې د خماب ولسوالۍ کنټرول ترلاسه کړی و. افغانستان ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا وایي په دې هیواد کې بشر دوستانه اوربند ضروری دی. خغلی کوبیا پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې ځنډ به د جګړې په پرتله کرونا وایرس ډیر افغانان وژني. د زیاته کړه افغانستان ښایي ډیر زیانمن شي ځکه دا وضعیت نوی رامنځته شوی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون په دې هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1520 اعلان کړ. د ورلد میټر د انټرنیټي ویب پاڼې د معلوماتو له مخې تر اوسه په کرونا وایرس اخته 15 کسان مړه شوي دي. ښاغلی کوبیا لیکلي وخت راغلی چې ټول افغانان د کرونا وایرس پر وړاندې دفاع وکړي، نه دا چې پر افغانانو حملې وکړي. افغان حکومت له طالبانو غوښتي چې له جګړې لاس واخلي چې د هغو سیمو په ګډون چې طالبان پکې فعال دي په ټول هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، خو طالبانو تر اوسه عملاً کار نه دی کړی. د کندهار ولایت چارواکي وای په سپین بولډک ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې درې ملکیان ووژل شول. د کندهار د امنیتي قمندان ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام وشوه.
جمعه ورځ وو، میلوال سره راټول سوي وو، د وسلوالو یو مین ایښودل سوی چې چاودنې پر وکړله. په دغه مین کې درې تنه ملکي وګړي شهیدان سوي دي او دوه نور زخمیان سوي دي.
خو یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د قمندان رور میر محمد د خپلو درو ساتونکو سره وژل شوی او دوه پولیس ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه هیڅ چا نه دی منلی. د روسیې د سایبیریا په ارکوتکس سیمه کې په یو زندان کې بندیانو نافرمانی پیل کړې ده. د وضعیت کنټرولولو لپاره ځانګړي ځواکونه دغه ځای ته ورغلي. د فور هومن رایټس په نوم د بشري حقونو غیر دولتي ادارې ویلي چې د انګارسک په 15 زندان کې زندانیانو د پنجشنبې په ورځ نافرمانی پیل کړه. دا وروسته له هغه چې د زندان یو ساتونکي یو بندي ووهه، د راپور له مخې یاد زنداني تر وهل کېدو وروسته د ځان وژلو هڅه وکړه. پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو ښکاروي چې ودانیو ته اور ورته شوی او زندانیان ټینګار کوي چې دوی وژل کیږي. د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د بشري حقونو فعالانو ته اجازه ورکړل شوې چې زندان ته دننه ورشي. د ارکوتکس اوبلاست تحقیقاتي کمیټې په دې اړه د تحقیقاتو لپاره جنایي قضیه پرانیستې ده. په یاد زندان کې 1500 کسان بندیان دي. په داسې حال کې چې د کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې خپور شوی، ترکمنستان پریکړه کړې چې د فوټبال ځنډیدلې سیالۍ د اپریل په 19 نیټه بیرته پیل کړي. د دغه منځنۍ آسیایي هیواد ته اته ټیمونه لرونکي مسلکي لیګ خپلې سیالۍ د مارچ میاشتې په 23 نیټه وځنډولې. په دغه هیواد کې چې حکومت یې مستبد ګڼل کیږي، تر اوسه په رسمي توګه د کرونا وایرس هیڅ مثبتې پیښې نه دي اعلان شوي او په وروستیو ورځو کې یو شمېر سپورټي سیالۍ جوړې. ترکمنستان د بیلاروس، تاجکستان، نیکاراګو او بوروندی ترڅنګ له هغو هیوادونو دی چې د کرونا وایرس د بحران پر مهال یې د فوټبال لوبه ته دوام ورکړی دی. د جان هاپکنز پانتون د معلوماتو له مخې د جمعې تر ورځې 1.6 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس اخته شوي او په دې وایرس اخته تر 98,000 زیات مړه شوي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تاسو کولی شئ چې زموږ پر ویب پاڼه ازادي راډیو .com د خبرونه ولولئ او واورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان حکومت د پاکستان هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د اسلامي دولت داعش سخت دریځ یو ډلې د خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي دی دغه هیواد ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې پخوانی مشر رحمت الله نبیل وایي
پاکستان نظامیان او ایسای امشد افغانستان کې خپل نیابتي حمایت کړی دي او اسلم فاروقي هم یو د مغو کسان نه دی.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خبرېدو له ویرې الوتنې درېدلې. له یو افغان پیلوټ سره مو خبرې کړې. د هم اورئ چې په پاکستان کې د کورونا وایرس له خبرېدو سره ملګرو ملتونو افغان کډوالو ته اندېښنه څرګنده کړې. په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کورونا وایرس په خاطر د بندیزونو تر وخت مخکې لری کولو په اړه خبرداري ورکړي. دا او نور راپورونه تر ونی مو بجوله ازادي رادیو. د خبرونه لومړی مطلب ترازو. افغان حکومت د پاکستان هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د اسلامي دولت داعش سخت دریځ یو ډلې د خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي دی دغه هیواد ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي چې اسلم فاروقي د تیرې شنبې په ورځ د اپریل په 3 نیټه په کندهار کې نیول شوی و. تر دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی او ورته ویلي و چې فاروقي دی پلټنو لپاره پاکستان ته تسلیم کړی شي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام د اپریل په لسمه نیټه خپره سوه ویلي چې د پاکستان هغه غوښتنه یې ترلاسه کړې چې اسلم فاروقي دې دغه هیواد ته وسپارل سي. په اعلامیه کې راغلي چې اسلم فاروقي د داعش ډلې هغه مشر دی چې په افغانستان کې ډېر جنایتونه کړي او ورباندې د ګڼو داسې حملو د مشرتابه تور دی چې په نتیجه کې یې افغان ملکیان او سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس ادعا کوي چې اسلم فاروقي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره مستقیمې اړیکې لري. رحمت الله نبیل له ازادي راډیو سره د جمعې په ورځ په خبرو کې وویل:
متاسفانه د پاکستان نظامیانو ویسای همیشه افغانستان کې خپل نیابتي اعتماد کړي دي او اسلم فاروقي هم یو د مغو کسان نه دی او کسان چې ورسره موجود شوي دي اکثر پاکستانیانو یا د نور ملکونو څخه دي. دوی همیشه په افغانستان کې مداخله کړې ده او دا کس اسلم فاروقي اصلا د ایسای سره مستقیما دري او په هم ځکه کله په امنیت ملي کې وظیفه لرله. دوی اپره کې د لشکر طیبه هم بیا وروسته د اسلامي ټولنپون پاکستان سره وو او د ایسای سره مستقیما اړیکې لرل.
دا وروسته له هغه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د اپریل په نهمه نیټه په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې هیواد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل ورغوښتي او ورته ویلي دي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یو مهم مشر اسلم فاروقي باید د نورو تحقیقاتو لپاره پاکستان ته وسپارل سي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي چې افغانستان له پاکستان سره د مجرمینو او تورنو کسانو د استرداد تړون نه لري، نو له فاروقي سره به د افغانستان د قوانینو له مخې چلند کیږي. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان د تروریستانو ترمنځ توپیر نه کوي، له ټولو سره یو ډول چلند کوي او دغه هیواد د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ژمن دی. وروسته له هغه چې اسلم فاروقي ونیول سو، د بشري حقونو نړیوالې ادارې له افغان حکومت وغوښتل فاروقي چې ورباندې په افغانستان کې پر ملکیانو د حملو تور دی، د جنګي جنایت په تور په عادلانه توګه محاکمه کړي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د دوشنبې په ورځ د اپریل پشپژمه نیټه په یو اعلامیه کې همدار زیاته کړې چې د محکمې پر مهال باید د دغو حملو قربانیان حاضر وي او شهادت ورکړي. د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي خپل نوم عبدالله اورکزی دی، د پاکستان تبع دی. فاروقي په پېښور ښار کې د داعش سخت دریځ ډلې نظامي مسؤول او په خیبر سیمه کې د عملیاتو مسؤول و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وینا اسلم فاروقي وروسته له هغه چې ابو سعید جوړې ووجل سو، په افغانستان کې د داعش ډلې تش په نوم والی په توګه وټاکل سو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د معلوماتو له مخې فاروقي په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش جګړه مارانو قومندان وو. داعش ډلې پر افغان ملکیانو د ګڼو حملو مسؤلیت منلی او د مارچ په 15مه نیټه یې په کابل کې پر سکانو د خونړۍ حملې مسؤلیت هم ومانه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې الوتنې درېدلې دي. پیلوټان وایي که چېرته دا بندیزونه څو اونۍ دوام وکړي، تر هغه وروسته به پیلوټان دې ته مجبور شي چې یو لړ تمرینات ترسره کړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د کورونا ویروس خپرېدو له ویرې د نړۍ اکثر الوتنې درېدلې دي او معلومه نه ده چې تر کله به الوتکې په هوایي ډګرونو کې ساري وي. له یوې نسبتا اوږدې وقفې وروسته د پیلوټ دنده دا نه ده چې خاوري وسترنډي الوتکې تکشینی په هوایي کړي او له سرحدونو واوړي. له تخنیکي پلوه پیلوټان منظمو تمریناتو ته اړتیا لري. په کابل کې پیلوټ عبدالرحمن عزیزی ازادي راډیو ته وویل: د تخنیکي چارو د مسؤلینو په وینا، د مسافر رونکو الوتکو پیلوټان د سفر لپاره په نوي ورځو کې درې ځله د شپې په مخه د الوتکې الوسولو او درې ځله کښېنولو ته اړتیا لري. دا ځکه چې پیلوټ باید د شپې په مخه هم چمتو وي. د لرې واټنونو الوتنې لکه د امریکا له متحده ایالتونو اروپا ته یا د اروپا او استرالیا الوتنې همداراز له امریکا د آسیا ځینو برخو ته پروازونه که د شپې پیل شي د ورځې رسېږي، یا د ورځې تیاره پورته کېږي د شپې رسېږي. نو د شپې او ورځې په مخه باید پیلوټ تر اوږدو سفرونو مخکې الوتنې کړې وي. افغانستان ته هم له نورو هیوادونو یو شمېر الوتکې د شپې پرواز کوي چې دا پیلوټان هم د شپې په مخه د کورونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي تر بندیزونو وروسته ښایي د شپې په مخه هم د الوتکو د کښېنولو او الوسولو تمرینونو ته اړتیا پیدا کړي. عبدالرحمن عزیزی وایي چې افغان پیلوټان د شپې یوه میاشت وخت لري که الوتنې تر دې وروسته هم وځنډول شي، بیا نو پیلوټان باید هغه روزنیز تمرینات ترسره کړي چې الوتنې ته ورسره چمتو کیږي. په بهرنیو هیوادو کې د پیلوټانو د تمرین لپاره کمپیوټري لوبې هم شته، خو د لوبو دا ماشینونه چې پیلوټ تجربه پرې کوي ګرانه دي. د راپورونو له مخې د یوه ساعت په مخه له درې تر څلور سوه ډالر لګښت پرې راځي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
په پاکستان کې د کورونا وایروس له خبرېدو سره ملګرو ملتونو افغان کډوالو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې ترڅ کې په خیبر پختونخوا کې د کووېد 19 ناروغۍ له امله د کډوالو د تلفاتو خبر خپور شوی. تفصیل له احمد شیباره.
په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو د آتشي چارواکي وایي کورونا وایروس په دې ایالت کې د دوه افغان کډوالو ژوند اخیستی دی. دا لومړی ځل دی چې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو چارواکو د کورونا وایروس له امله د کډوالو د مړینې پخلی کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشي مشر عبدالحمید جلیلی د جمعې په ورځ پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې له بده مرغه په ډېرې خواشینۍ یې دا خبر ترلاسه کړی چې په پاکستان کې په میشتو افغان کډوالو کې دوه افغانان د کورونا وایرس له امله چې څه موده مخکې پرې اخته شوي وو خپل روح حق ته سپارلی. ښاغلی جلیلی په دې اړه ویلي چې د کورونا وایرس له امله یو افغان کډوال په مردان کې او بل د پېښور په حیات آباد کې مړ شوی دی. په پاکستان کې ملګرو ملتو او د پاکستان د ښځو د حقونو کمیسیون اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغان کډوالو کې ښځې په ځانګړې توګه د کووېډ 19 ناروغۍ له ګواښ سره زیاتې مخامخ دي. په پاکستان کې ملګرو ملتو او د پاکستان د ښځو د حقونو کمیسیون اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغان کډوالو کې ښځې په ځانګړې توګه د کووېډ 19 ناروغۍ له ګواښ سره زیاتې مخامخ دي. د دې ادارو په وینا افغان کډوال په پنجاب کې په ډیرو خرابو شرایطو کې ژوند کوي چې دغه وبا د دوی میرمنې ماشومان او د کورنۍ ټول غړي تهدیدوي. د ښځو په برخه کې د دغو ادارو اندېښنه دا ده چې د افغان کډوالو میرمنې نه روغتیایي اسانتیاوې لري او نه له خپلو کورونو بهر وځي چې د دې ناروغۍ په اړه په مستقیم ډول اطلاعات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د کورونا وایروس په ډېرې چټکۍ خبرې شي. د پاکستان د مرکزی حکومت د جمعې د ورځې د خبرو کړیو شمیرو له مخې په دې هیواد کې 4,601 کسان په کورونا اخته دي او لږ تر لږه 80 نور مړه شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 460 ته لوړ شوی او تر دې دمه د 22 کسانو ژوند اخیستی دی. په پنجاب کې تر اوسه د افغان کډوالو د مړینې خبر نه دی خپور شوی. بل لور ته په پاکستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې بندیزونه چې د اوس لپاره د اپریل تر 14 دوام کوي په ځانګړي ډول پر افغان کډوالو اقتصادي اغېز زیات کړی دی. په پاکستان کې د کډوالو د چارو چارواکي وایي چې 2,000,000 واته لکه افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې اتیا په سلو کې د ورځې مزدوري کوي او ورځنی مزد اخلي، چې دا کسان د کورونا وایروس د بندیزونو له امله له کارونو لوېدلي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو نړیوالو مسایلو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کورونا وایروس په خاطر د بندیزونو تر وخت مخکې لري کولو په اړه خبرداري ورکړی. د غیداري همدارز ویلي چې کورونا وایروس په افریقا کې د خپرېدو په حال کې دی. ملالی بشیر او نور جزئیات.
د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ هغو هیوادونو ته خبرداري ورکړي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف رامنځته کړي محدودیتونه کمول غواړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي چې په محدودیتونو کې اساني راوستل کېدای سي، خو که دا محدودیتونه لیرې کړل سي دا وایروس یو ځل بیا په خونړۍ توګه خپرېدای سي. د روغتیا نړیوالې ادارې عمومي رئیس تیدروس ادهانوم ګبریاساس د جمعه په ورځ د اپریل په لسمه نیټه یو خبری کانفرنس ته وویل په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو سرعت کم سوی دی، لکه په ایټالیا، جرمنی، هسپانیا او فرانسه کې، خو په شپاړسو افریقایي هیوادونو کې په چټکۍ سره دا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. د ویل په جنیف کې دغه ادارې ته شاوخوا 1.5 میلیونه مثبتې پیښې او تر 2000 زیاتې مړینې راپور شوي دي. د جمعې په ورځ جګړې او لوږې ځپلې یمن د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه راپور کړه. تیدروس وویل چې دی په ځانګړې توګه ځکه اندېښمن دی چې لوی شمېر روغتیایي کارکوونکي په دې ویروس اخته شوي دي، او دا د اندېښنې وړ خبره ده. د ملګرو ملتونو یوه کاري ډله به هغو هیوادونو ته د ماسکونو، خوندیتوب جامو، لابراتوار د تجهیزاتو او اکسیجن رسولو چاره مهنګوي چې تر ټولو زیاته اړتیا ورته لري. ښاغلی تیدروس زیاته کړه، هر میاشت به موږ لږ تر لږه 100 میلیونه روغتیایي ماسکونه او دستکشې، تر 25 میلیونه د سا اخیستلو ماشینونه، روغتیایي چپانې او 2.5 میلیونه د معایناتو مواد او لوی اندازه اکسیجن او نور تجهیزات کلینیکونو ته رسوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره به 1.5 الوتکې، 8 د منځنۍ اندازې کارګو الوتکې او ګڼې کوچنۍ مسافر وړونکي ترانسپورتي الوتکې وګماري چې دا مواد او روغتیایي کارکوونکي هغو ځایو ته ورسوي چې اته مرکزونه بلري. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د روغتیا نړیوال سازمان د اجرایي رئیس مایکل ریان ویلي چې نړۍ د روغتیایي کارکوونکو تر پور لاندې ده، او دا مهمه ده چې دوی ته سم تجهیزات ورسول سي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. که غواړئ د ازادي راډیو د تیرو ریپورتونو او خبرونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/ازادي راډیو. د چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي، صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي، پاکستان له افغان حکومت ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې ISK د مشر اسلم فاروقي د ورسپارلو په لټه کې ده. فاروقي چې اصلي نوم یې عبدالله اورکزی ده، د شمې پر ورځ د وري په 14 د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول شو. واشنگتن پوسټ لیکلي، فاروقي چې یو پاکستانی تبعه ده، په پاکستان کې دننه د ډیرو هغو بریدونو پړه پرې اچول کیږي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه اخیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشل د وری په 21مه د وزارت ورغوخته او ورته ویل دي چې د اسلامي دولت ډلې دا مهم مشر د نورو تحقیقاتو لپاره باید پاکستان ته وسپارل شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د مارچ په 15مه په کابل ښار کې د سکانو په یو پخواني او لوی ګوردواره د اسلام فاروقي په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې د وسلوالو بریدګرو ورستي خونړي برید ته اشاره کړې چې پکې 15 سکانو وژل شول او ګڼ نورې ټپیان شول. د مقالې په دوام کې راغلي، ورسته څو میاشتې افغان او امریکایي چارواکو ادعا کړې چې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د پرلپسې بمباریو او د افغان پوځ د عملیاتو په نتیجه کې داعش ډله ځپل شوې ده. طالبان بیا چې د فبروري په 9مه له امریکا سره تړون لاسلیک کړی، د افغانستان په ختیځ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ماتې امتیاز د ځان بولي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه، امریکایي چارواکي وایي چې له طالبانو سره د امریکا د تړون یو اصلي عنصر د طالبانو هغه ژمنه ده چې د داعش په وړاندې جګړه کې بل امریکا سره مرسته کوي. شرق الاوسط ورځپاڼې له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د سولې په تړون یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ آن سپینی ماڼۍ ته له نوتلو مخکې ټینګار کاوه چې دای به د پخواني ولسمشر باراک اوباما د دورې ځینې هغه پالیسۍ له پامه غورځوي چې د بهرني سیاست د ماتو سبب شوي. د لیکوال په خبره، اوس چې ترامپ له افغانستانه د ژروتلو په لټه کې دی، داسې ښکاري چې یوه له همغو ناکامو پالیسیو تعقیبوي. د امریکا او طالبانو د سولې د معاملې په اساس، امریکا په 115 ورځو کې له افغانستانه خپل سرتیري کموي، او بیا به د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه په 14 میاشتو کې بشپړیږي. په مقاله کې راغلي، امریکا د داسې لوی کار په بدل کې چې له افغانستانه به ځواکونه باسي، له طالبانو یو ساده ژمنه اخیستي چې د ترهګرو مخه بنیسي. داسې ژمنه چې ثابتېدای نشي چې طالبان یې عملي کوي او که څنګه. د شرق الاوسط په دې مقاله کې وړاندې راغلي له طالبانو سره د سولې معاملات څو اساسي ستونزې لري چې سخت ښکاري په دې جګړه ځپلې هیواد کې سوله راولي. د ورځپاڼې په لیکنه لومړی دا چې امریکا له هغو خلکو سره د سولې خبرې کړي چې اکثر د طالبانو د استازولۍ جوګه نه دي بلل شوي، او بل دا چې طالبان اوس هغه طالبان نه دي چې یو وخت امارت چلاوه. د مقالې د لیکوال په باور هغه ډله چې د طالبانو په نوم پیژندل کیږي ممکن په لنډمهال کې نور د یو منسجمه سازمان په توګه نه وي موجود. افغان او امریکایي چارواکو بیا له طالبانو سره د امریکا معامله په دې مشروطه بللې چې څومره دغه ډله خپلې ژمنې عملي کوي.
و بجی او 15 دقیقې شوې د مهمو خبرونو لنډیز له جی وی نادر اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا منیسټری انټرنیشنل افغان دولت غوښتي چې د خزینه زندانیانو راخوش کولو ته د لومړي توبر کړي. دغه سازمان د جمعې په ماښام په یو خبره کړې اعلان کې ویلي چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د بندیانو د راخوش کولو په اړه د افغان ولسمشر امر باید ژر تر ژر عمل شي. د جوزجان ولایت چارواکي د خما بلسوالۍ د کنټرول بیرته اخیستلو خبر ورکوي. د جوزجان د والی بیان معروف ازر ازادي رادیو ته ویل حکومتي ځواکونه پرون د جمعې په ورځ د ولسوالۍ د مرکز کنټرول ترلاسه کړ. د کندهار ولایت چارواکي وای په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شول. د کندهار د امنیه کمانډانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه پرون ماښام وشوه. د روسیې د سایبریا په ایرکوتکس سیمه کې په یو زندان کې بندیانو نافرمانی پیل کړي. دا وضعیت د وضعیت کنټرولولو لپاره ځانګړي ځواکونه دغه ځای ته ورغلي. افغانستان ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا وایي په دې هیواد کې بشر دوستانه اوربند ضروري دی. ښاغلی کوبیا پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې ځنډ به د جګړې په پرتله کرونا وایروس ډیر افغانان ووژني. په داسې حال کې چې کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې خپور شوی، ترکمنستان پریکړه کړې چې د فوټبال ځنډیدلې سیالۍ د اپریل په 19 نیټه بیرته پیل کړي.
دوستانو ازادي رادیو ته غوښیست وس رازو د ژوند رنگونو خبرونه نشرته چمتو ده.
د ژوند رنگونه
نوم فرید الله ده، پروان نه بګرام ورساله.
په دې ورځو کې دغه د کورونا خبره ډیره زیاته ده. تاسو د خپل کلی پاکلره توې چې کلال ته ځي خبر سره کم ده.
کلی ته خو زه پرون تلم، الته نه چاته کورونا ور په یاد ده، نو کورونا شته پاکه صفه او دا دوش پیل ته اومه، دوش پکې ما صاحب را مسمانه د کورونا یې راو. خو چې کله بیرته اوس کابل ته راغلم بیرته ما دوه ورځې مخکې سړی سوم، سر مې هم ګنګس ده او تشویش مرا سره ده.
تاسو په نظر کرونا څومره خطرناکه ده؟
کرونا خو زموږ په نظر خطرناکه ده، وژونکی مرض ده او دغه باید سړی ځان وساتي. په دې چې یو خپل ځان خبرن ده، فامیل چاپیریال دا ټول د کوی چې د انتقال کې تشویش لرو.
کوم تدابیر دی په کور کې په نظر کې نیولی چې بچی خدای مکړه پیښتنه سي؟
اول خو ما چې کوم کس بازار ته سودا پسې زی، هغه مې کس معلوم کړی دا یو کس بزی، هغه ته دسکاش ماکس ارس مې برابر کړی، هغه بزی چې به ته کور خولې ته راځي دسکاش به لاس نه استواري. ما کور ته داخله سیل ته مې شامپو ورته کېده، لاسونه به پاک وینځي، به نور نه داخلي کې کور ته لاسونه په بابلې کې وینځي. ټول ماشومان په دې ما پوکړی دي چې هر لاس دقیقې بعد شل دقیقې بعد خپل لاسونه شل ثانیو پورې خو وسولې شامپو باندې پاکې پریمینځي او وروسته لږې بعد لاس یاد.
بله، تاسو څنګه دلته راغلي خپل دوکان ته؟ موږ چې درته ګورو دسکاشم نسته، ماسکم نسته، آیا نه ډارې کورونا نه؟
زه خو تاسو یو وخت اگیر کړم کنه، ما دلته دسکاشې مې کې، دسکاشم راخلم او ماسکم راخلم، او دلته موږ شامپو مې کې، بل سټیپلایزر وته یو څه دامه کې ده. دا موږ ویترین په ساري کې چې مشتری نه کله پیسې موږ اخلو، خپل لاس پاکو، مشتری ته امر کوو چې هغه خپل لاس په حساب وړ کینې دې مله وړيږي.
بله، مګر کورونا خو وخت نو وخت نه وړي. تاسو ویل چې تاسو به وخت گیر کړب، که کورونا مو هم به وخت گیر کی؟
ما غواړم دسکاش نه نه یې، دا جورنال سړی ویني اسیم سپینه تختي، نو بس دسکاش نه نه پاتې ماکسم.
لدی ورسته بچا کوي څومره په نظر کې نیسي چې خدای مکړه په دې مرز اختانه سي؟
څومره چې توانې، یعنی کوم لارکونه موږ برنامه ګورو، د دولتي برنامه ګورو، تلویزیون نه ګورو، کوم هدایت دوی کای موږ غیمه نه عمل کوو.
بله، ډیر مننه زوندی وسی.
تاسو مننه وسی.
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
دوستانو دا نیم ساته پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. په بل نیم ساته دری خبری مجله کې